라디오 아자디.
سلامونه ستړي مشه دغه خبری پروگرام ته مو زه صفی الله ستانک زای خراغ لاس تو ام پیل په خبرونو کو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بله ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نه شي عملي کولی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند نوموړې څرګندونې له توندو غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سواد دره کې په ټرافیکي پیښه کې څلور شپږ کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیښه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلوونکی موټر او بلې سوزوکي وړوکی مسافرلوونکی موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیښه د اپریل په درویشتمه ماسپښین مهال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د څلورو کسانو روغتیایي حالت خراب دی. د پولیسو په وینا په دواړو ګاډو کې سپاره کسان د اختر په مناسبت په چکر وتلي وو. پولیس زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې ټکر د فلاینګ کوچ د تیز رفتارۍ له کبله شوی دی. ریسکیو یولس دوه ویشت وایي ژوبل کسان د خوازخیلي مدین او سیدو شریف روغتونو ته لیږل شوي دي. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوی دی، د افغانستان یو لوبغاړی چې دامګړی د امریکا په ګټه باندې لوبیږي، عباس کریمی، په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقره مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه، خو په آزادو 50 مترو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نه کړ. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې د دیارلس هیوادونو په کوربتوب یو سل یو څلوېښت معلو لامبوزونو سره لوبې وکړې چې د امریکا له ادرسه هم عباس کریمی پکې ولوبېده او دغه هیواد ته دوه مډالونه وګټل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبري ټولګه ته مو بیا هم خراغلاس خویم. اختر مهم مبارک شه. را به شو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لومړی او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال رپورټ ته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث نه مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امین محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډې ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امین محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه د روښانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرانس کې د ګډون بلنه ورلېږلې که څنګه. واک تر طالبانو له رسېدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبانو اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوښتست. اوس هم ورزود ملګرو ملتونو د مرستیال امینی محمد رپورت اغلی امینی محمد تازه سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کې دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبه پر سپی او ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسال کې د څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت در رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسنزی په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وایي دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمې پراس په ټویټ کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو ته وویل هغه غونډه چې د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشارې سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي، بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. وروسته له دې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوو، ملګرو ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د مې میاشتې تر پنځمه نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه، اختر مبارک شه، مزونه روژی تعتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسې ټول په امان کې اوسي او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شپې ولرئ.
درنو لیدونکو او اورېدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته دی؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي، په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی، چې دیدار را تخکار کړی د لیلا.
لیکوال، شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وایي اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډېره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډېره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوي دي چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشحاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلی دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغه لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بیلابیلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي، چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د اپریل درویشتمه هر کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي.
همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. اختر مو مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته وایي چې دام گڑے پختو کی خصوصاً پدغه سی وسنوی حالات کی د کتاب پاړه باندې کراته وای خپل نظر.
سلامونه خو شاری ستانز صاحب، تاسو سلام او سلسله د رسنۍ له طریقه ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچنی اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوال ورځی مبارکي درته وایم. لبده مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستی، له لوست سره دوستی، او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستی یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ پې د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلې، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوي دي. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، او دغه ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقه شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټي یا د تور ته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په هماغه کې سرچ کړو ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالې له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب. زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې، او فکر کوئ چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي؟ یعنی په ځای پاتې دي که تتې شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګورئ که وروستیو شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان وروستیو سلو کلونو سره پرتله کړو، هغه پرمختګ او هغه بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې کاملا په تیرو سلو کلونو کې بېساري او کمساري دي. ځکه په دغه تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه، په دغه دوره کې موږ او تاسې که یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمېر ته وګورو نو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي، په لسګونه خپرندوی ټولنې جوړې شوي دي، کتابتونونه جوړ شوي دي، او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم، په 2018 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لاره ولې کتابونه نه لرل، دغه یو لوی بدمرغي و. فقط یو ډانچه او یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اسی یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي. اما هو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته وه چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوان کتابونه راټول شول. اما کتابتون اوس فعال دی. په هغه وخت کې هم ما به چې له ګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به یې لوسته. دویمه مسله د ټکنالوژۍ او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده. ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسی لري، کتاب لوست او وی ټیکنالوژي ته هم لاسرسی لري، مګر هغه سیمه چې الته هغه کتاب ته لاسرسی نه لري ټیکنالوژي ته هم لاسرسی نه لري. اوس که تاسو وګورئ په دې وروستیو کلونو کې څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی یا مثلا کتاب پرمختګ کړی، هغومره ټیکنالوژي ته موږ نږدې شوي یو. یعنې د ټیکنالوژۍ پرمختګ اساس اصلا کتاب دی، داسې خو نه ده چې بېلې کتابه شوی، اساس کتاب دی. ولې کله چې اوس د ټیکنالوژۍ د اوج پوړیو ته ورسېده، کتاب ورو ورو شاته کېږي، داسې نه ده چې کاملا به له منځه ځي. ولې د لوست مینهوالې کمی کېدی شي، هماغه تخصصي خلک کتاب ولولي، کېدی شي هماغه خلک چې هغوی اړتیا لري د پوهنتون یا د تورتن وروسته. دا اوس تاسې وګورئ په افغانستان کې
مننه محبوب صاحب، زه غواړم لنډ آخر کې که لنډ راته وای چې وخت هم کم دی. په اوسنی دور کې چې طالبان واکمن دي، د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا هغه خلاص لاس چې پخوا شاعرانو او لیکوالانو درلوده اوس فکر کوي لري که څنګه؟ لنډ کړه ته وای.
څوک چې د پوهنتون دښمن وي، د کتاب دښمن وي، د زده کړو دښمن وي، د زده کړو مخنیوی کوي، نو طبیعي ده چې هغه به خپله دښمني پالي. له بده مرغه د طالبانو دښمني له کتاب سره، له قلم سره، له سواد سره دا د تیر اوو ویشتو کلونو را په دې خوا روانه ده. تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ، هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمني کوله، کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم مکتبونه یې سوځول، د پوهنتون محصلین یې وژل، او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه یې تړلي. د افغانستان نیمه برخه له کتاب، له لوست، له قلم، له دغه ټولو نه برخمنه ده. نو که چیرې په دغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو، یوازینۍ دوره، یوازینۍ خلک چې د کتاب دښمنان دي هغه طالبان دي.
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال، ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مرا سره خبرې وکړي، د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت او خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. درنو اوریدونکو اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د ځمکنیو توتانو یا استرابیری په ارتباط باندې یو ریپورت لرو. که ځمکني توتان مو خوښیږي نو دغه ریپورت وګورئ او واورئ.
عبدالرحمن مینوم دیر سرکی د بازار اوسیدون کې ما دا مونږه د ډیر شوکانو نه د ډیسټابری د فصل کرو په دې باندې چې سمرا نن سبا تاونو نډیر کېږي، ټیک د چ پیداوار هم خده خو گرانی شو، یو پسلور چند گرانی شو، نو ټیک د چ د آمدن ډیر دی او دا خپ پیداوار دی خو سمرا پورې لکه په دې باندې بارانو نه رالو، نو هغه بارانو د دې هغه فصل متاثر کو او دا لکه داغه پیداوار نیم پریما کم شو. داغه نه علاوه په دسه یو پسل ورچند د خورې ګران شوې، د ویانې په ګران شوې، مرزونه په داغه نه علاوه راځي. او
لاول لاول چستابرو لګیدنو 2500 روپے کیلو وا، کم چې د ملچ او د ټنل سټابرو وا بیا را له 280 را ابل او بارانو شو یک دم را له داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خپل سټابري. ولې د باران هغه افیکټ دی د کوشر مونږ سره خو سټوریج وي، مونږ به دا ارزان سټابل سټور کوله او په ګران قیمت به خرڅوله. نو یو زمیندار ته پیدا رسېدا نه چې انډستریلس او کوم مالدار خلک دی هغوی ته پیدا رسېدا. د دې منډه سټابل چې دا د لنډي کوتل ته دي، دا کابل ته دي، دا چېنو اسلام آباد ته دي، ډېرو لږ لږو ښارونو ته دي او لنډي ګاونډي هېواد ته هم دي. اوس مونږ له پکار دي دا دوبۍ ته استول دي او هلته دی هغه ډاکومنټیشن او فارمیلیټي دومره زیاته را چې هغې ته وګورم بس مړوي پرېده ای دي. دا
زما نوم معشوق، معشوق ننګرهار. نو په سرکې کې منډۍ لګېدلې ده، د مونږ چې روزانه راځو د جلال آباد لپاره، د کابل لپاره سوداګانی کوو. د لارې مسله صرف دا ده چې مونږ په سټاپ باندې ډېر انتظار کوو، ګاډي زمونږ لیټ کیږي. دا داسې یو نازک دغه دی چې ډېر نازک دی. نو بای چې مونږ په ګنټو ګنټو ولاړې چې مونږ ته دغه د سبزي او که د سټابري او که د فروټ په حساب باندې بای چې مونږ ته وخت زر را کوي، راته لکه که کشتمې که محصول یې اخوای که دېخوای، نو بای چې مونږ زر پاس کړي. ولې چې دا داسې یو شی دی چې دا ډېر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي.
زمکنۍ توتان یا سټرابیری په ارتباط مو دغه ریپورت واورید او ولیدم. اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو.
زه ابراهیم زدران دی ازاده رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازه ما دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
سید شهزاد د ازادي رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم زه امیر حمزه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګران هیوادوالو افسر زازه ما د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي رادیو له طریقه خپل ټول ګران هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه په خپل دربار کې قبول منظور کړی. مننه.
شنو نو سرونا دشنو مکه زم زیرونا کلا باندې نوستایا ما دشنو شنو نو سرونا دشنو مکه زم زیرونا کلا باندې نوستایا ما دشنو
نغمه ناویلی
لمسیان رفع ناوی پا کور که فکر چی انا خدیر مقدس کلمه ده
ده اختر زنگره خپرونه
د شګي شایست ټول په ویشتاونو کې او د ناري نه شایست
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
سلامونه اختر مبارک شه زونه روزی تاتونه او عبادتونه مقبول شه خپل ټول مینوالو هیوادوالو خپلوانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شپې ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان په وستون نه خوځیدونکي دی او دوی په په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پرس په ټویټ کې لیکلي، هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې د چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا په داسال کې د څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سوادره کې په ټرافیکي پیښه کې 40 کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیښه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلونکی موټر او بلې سوزوکی وړوکی مسافرلونکی موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیښه د اپریل په 23 ماسپښین مهال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د 4 کسانو روغتیایي حالت خراب ده. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوی دی، د افغانستان یو لوبغاړی چې دامګړی د امریکا په ګټه باندې لوبیږي عباس کریمی په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې نقره مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګټ. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي.
مخسری در سرکون هست، مخسری در دوبو در سکون هست، مخسری در کمکون ایجاز وکرشی، سکولم با سروغر مو والا نستی.
پیو بل داپور که با واوری چی، معتادین وای، ایتیاد زمخت خد اختر خوخی و معنوی ارزختون اخیستی.
اید میاد، با خدا اگه من متوجه بشم.
اختر رزی، ولکز ما ارتپام شوی وی چی اختر کل راغ او کل تیر شو.
دا چی در خوخوی پا مراسیمو که در معتادین و شریک ول سگرت لری، په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د پامیر تشویش له ده سره ده صدا کا جوړ وای، ول موږ سره دلته په دې دسرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای. نو دغه نگانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کی چې کاش کې زه وای دوی سره ګرځېدل وای دا تقریم کړم.
داود الباقی په نوم یو معتاد وای چې د پلار ټول سرمایه په نشوره څخولاله
پیسې پلار نور ته وی چې حساب ما بوته وی درګه پلار پلان کی موټر پلان شه موږ موټر ورکړې پلان کی دغه پیسې ورکړې دغه نه دی ورکړې چې ټول کوم له وځو ته ټول حساب لرته دا سرمایه ما ټول او خرمه خور ته به څه شي نه دی ورکړې چې سره مو چې پاتې وی ما هغه موټر نه وخت به کوم پندګون نشو ورکړ
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
دا دا خیریه دې څه پیښه شو
نه پوهیږم چې څه پیښه شو
دا ونرمندانو سندرې ولې بس کړې
نه پوهیږم ډیر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پریښودلې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخ کال د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل سوی د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
دا د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالی ده په دې ولایت کې له 1915 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړی دي د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرو سږ کال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړی دي د غازی آباد ولسوالیو بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوی کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره دې له دوی سره مرستې وسی
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي ځکه چې دلته اوبه نشته دی د اوبو کمبوتي ده باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي دغه مکتب دی مخامخ پورې غلطه چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي تخمونه دې راته راکړي نغدې کومک دې راسره وکړي نو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي
د کونړ ولایت د امنیه قمنداني ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګرېوان سوي دي د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسه ښکار د دوی روا کښتونه طبیعي آفاتو خراب کړل خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه
نغنم مې خپل کوکنار را باندې ودرول کوکنار چې چا کړلی واغې بیرته ول کې نو کړلی هغه سره ونه کړل تختونم ټول غلې یعنی غنم یې خپل
یو اونۍ ورسته له کوکنارو څخه د تاریخ راټولول وخت دی خو د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په ډیر شولاتونه کې نږدې 1000 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټ څخه پاکې کړې دي تر دې مهاله د طالبانو حکومت ا مسول بهرنیو بنسټونو داسې شمیرې نه خبرې کړې چې پروان فصل کې د افغانستان په څومره مزوک کې کوکنار کرل شوی دی
پر راپور کې مو واورېدل چې سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
Thank you. درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او آن دا چې د اختر خوښۍ یې هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې اعتیاد د انسان ارزښتونه او معنویات وزني او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولی. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چند داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال من هیچ فرق نمی کنه.
دو دیش کلن ظاهر لعتو کلو رهیسی نشکوی. دی پدی موده که یواز دریز لکور تطلاله او دی خپل کورانه لغرو سره دی چود قول پاره لیده لیدی. دی وی چه تر ایتیات مخ که مور و پلار می نور سره کوله او دی اختر پا گردونی دی خپلوان و پتول و دودیز و مراسمو که برخاخیسته. ظاهر چه دو رنگ جامعی اغوستی وی چه دی اختر پا ورزی هم پا مارن از دوری نده خوڑلی.
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم.
اختر رازی ولک از ما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغه او کله تیر شو. د نشئی موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورنۍ خپلوان او ملګری ټول را څخه هیر شوی دي. نه پوهیږم چې اوس د غرمې دولس یا کیوه بجه ده. ما ډوډۍ نه ده خوړلې. کله چې نور خلک د غرمې ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماښام ډوډۍ خوري زما تازه د غرمې ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډېر خوار یم.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر رارسېدلو او تېرېدلو معنا نه ده ورته درلودلی.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیری معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترقم لاسته راوړي. مثلا بته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ که دا باید نوی جامې واغني اختر کې ټول کرلا شي نه دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دهونه شیان ټولوي څه شي پاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنۍ ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي دا معتادین په بې سرپناه او همیشني معتادینو اوړي. په دې اړه د یوه دولتي روغتون اجتماعي کارکوونکی فضل الرحمن فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل سي معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پیل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغیزې کوي.
اکثر په پاملونو باندې تحصیل لري د دوی جدایي او په دوی باندې تحصیل لري د پامل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري نظر دي ته چې یو مریض سو کاله مواد استفاده کړی، د سو قسمه مواد نه استفاده کړی، او د دې په تفکر، مزاج، درک، په عمل کار باندې سمره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د پامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخینه ده، فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دي چې تر اوسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه درغلي، هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده په تشویش د پامیل سره ده چې پامیل تنها پریښی، کار پریښی، او د پامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. په دې اختر کې په رښتیا سره اوسن درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف وساتو، او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یا کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو، دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کنه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه پاملونه چې دي اکثره باید د دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې هغه تخري مثلا راوړي، وچه میوه، تازه میوه، یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسي، یا دوی هم راسي دوی سره احترام ورکړي او ډاډګیري نه ورکړي.
تاس پرختون کې په دغه سي اورځو کې د دې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دې ذهن له دغه غډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول اورځ یختر چې کله موضوع کو دلته نو کاریوال لري، روسو کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي، بدون نو کاریوال نه دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کو چې دوی په ځین کې د څه شهتیر نه سي، خو نو څه دوی خاصه سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک عبادت کوي، خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي، او په ځین کې کوم یو چې ډیر خاصه شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغی هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دغه انګیزه سبب دي کې د په ځین کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عامل دوی سره بعضې شیان د توفی په ټول رواخلي، یو څه میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې ورسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د موادو ته تشویق کړي، او په ځمن دې کې د دوی پاملو سره خصوصا هغه پاملونه چې ډېر اړمن دي، بېچارهګان دي، چې حتی عادلې وسه نه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شی میوه رواخلي رای وړي. نو کولای شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړي دلته دا مریض دلته ډاډمن کیږي، او خپل دغه فیزیس د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي، او خاطر م جمع مې د کور لغونه.
خپل معتاد تستاسو توصیه څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهن دا بوج کم شي؟
کوم معتادین چې دلته موږ سره اوسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته ښیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دغه حالت چې اوس مواد ترکړي، یا هغه حالت چې مواد نه ترکړي، دا له هغه سره مقایسه کړي. یو هغه حالت چې دوی مواد استفاده کوله پیسې نه درلود، څه کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته د مواد ترکړي دي ته ضرورت نه پیدا کیږي، دا لغه سره مقایسه کی. اوس که دلته دا خو که یو نگانه محروم ده سی چکر نسی وای د کونه لګ مسافه لري، دغه نور مصیبتونه خو آرام ده، او په دوره د صحتیابی کې ده، او پاینده کې غوړي چې دا صحتیاب سی او لور سی کوته چې د پټول عمل کردو باندې تغیرات راغلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه، له بهرنیو هیوادونو څخه به موټرونه راوستل، او په افغانستان کې به په لوړه بیه خرڅول. خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو، او ټولې پیسې یې په نشو کې ځینې ولاړې. او دل باقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي وایي د تجارت هغه شریکان هم چې پخوا به مو په لکونو ډالره یو بل ته په پور سره ورکول، اوس د یوې افغانۍ باور هم نه راباندې کوي. دا چې عبدالباقی ولی معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، دا به خپله د دل خولې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټیان مخله شرک سره
سالور پنځه انډیوالان و بسنده پنځو انډیوالان د یو انډیوال اسکار و دغه اسکار اما اسکاری چې پوډلی شوی و دا څراغ ولمو توی چرس دوی چې دغه شی وڅکه و چې خوله مو وچه شي تاسو به نورو چرسو ته هېڅ زړه ونه شي بس موږ هم هغه اواله ورځ وه چې سه وڅکول درې ورځې دا سار په سر راغو مونږ د سره وڅکول څلورمې ورځې نه بس زړونه مو په تنګ شو هغه لکان ته م پیسې ورکړي مونږ سره پیسې ویډېدې بس بیا دا لږ راوړل مونږ ته بس به م څکول بېخي ځان رډي شو مونږ چې دا سره کم نشته ده هغه یې روژې میاشت وه بس مونږ به کور نه راووتلو چې مونږ ځو وروره هغه ته ته راووته ځو مونږ به ته راووته نه تللو مونږ به لوړل بس هم واوسپنو منځ کښې به ناست مونږ به خپله نشه کوله مخکې د نشې مونږ تجارت کولو ایرا ته به تللم دوبی نه به موټر راغوښتل یو بل انډیوال مې و هغه به دوبی نه هغه ځینې موټر مونږ ته راستول نیمه کانتینرو کښې زه به وخت بیا ورغلم ایرا ته هغه ځینې ما راوستل هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګانې چې دي زه یې پېژنم مګم هغه مونږ سره چې چا کار کولو په موټر یې همدسې راوستل په کرې لس زره شل زره مثال هغه خلک نن سبا موټر پروشی لري مونږ پلاره ټوله سرمایه واخیستله در به در مو کړه په دغه نشې راغولو پیسې پلار مو راته وی چې حساب ما بوته وی ودرېږه پلاره پلانکي موټر پروشه دومره موټر ورکړي پلانکي دومره پیسې راکړي دومره یې نه دي راکړي چې راټولې کړم بیا به زه تاته ټول حساب درکړم که ما نشه نه وای کړې اوس به زه ډېر خپل همزولو سره به هغه کوم قدم کښې چې هغه وي د هغو نه به زه لس قدمه مخکې وم چې مونږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر و ډېر زره وي که پنځه ویشت زره روپۍ په هیرو همدغه سرمایه ما ټوله ووهله ما خو کور ته بېرته چې شی نه دي ورکړي د چا سره مو چې پاتې وې هم هغه مو ترنه واخیستې بېرته م په اندغه نیشو ورکړې ټیلر مو درلودل پیسې مو درلودلې موټر مو درلودل انډیوالان مو ښه ښه درلودل د غټ شیان مونږ نه پاتې شلل
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتسپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتسپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آوازه سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پېښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پېښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، وو استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نه شم ویلی.
ولې نشې ویلی؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی،
ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه د اوسې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجي صاحب که رښتیا وایم سخت خوب راځي، بیخي مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره.
خیر دا دی، اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده، د خوب غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
څنګه چاره؟
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نور هم ویښیې.
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم؟
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي.
دا خو به ډېر ښه شي، راکه کنه. والکه نو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بېرته شروع کړو.
څه شی ورکوې والکه؟
بس ته غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هېڅ نه ورځي.
والکه په کومه بلا مو وانړوي، ماته خو وایه څه شی ورکوې.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
ښه سمه ده.
نن څو مورز د چالک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پیښه ده؟
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوې؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز څه وشوه؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نلویږي چې ستا آواز خراب شوی وي، اسې ټوکی کوي.
ټوکی نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الا د ملشا. دا دی، اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه درباندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ، ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
خیر نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف غني ته بوزه چې بیرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
په دواړو سترګو، بس سبا له خیر دې اشرف غني ته بیا یم.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. We'll be right back.
ماری گیتی نادان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گمه